دا مشال رادیو ده په پېښور کې د ماپښین 2 بجې سوي دي. نن د جمعې ورځ او د 2023 کال د جنوري 19 نیټه ده. زه احمد شازمیم او د مشال رادیو پر وړاندې خبرونه کې ساس ور کلی کوم. په دې خبرونه کې د پاکستان او ایران ترمنځ پر ترنګلتیا سربیره د تورخم لاري د بندیدو حال هم درکو او یو شمیر نور راپورونه هم درته لرو. د خبرونه په دوی منیمای کې 19 پروګرام تاند هلی اوریدل هم هېروي. تر اوسه وړاندې د دې محل خبرونه ته ورسی چې بوریوال کاکړې وړاندې کوي.
لمړی د مهمو خبرونو سر ټکی. پاکستان له ایران سره د ترنګلتیا څارلو لپاره نن د قومي سلامتیا غونډه رابللې ده. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی یو ځل بیا پر طالبانو غږ کړی چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي. او اسرائیل نن بیا د غزې پر جنوبي ښار خان یونس بمباري کړې ده. اوس بشپړ خبرونه. پاکستان له ایران سره د ترنګلتیا څارلو لپاره نن د قومي سلامتیا غونډه رابللې ده. د پاکستان رسنیو خبر ورکړی چې دا غونډه نن ماسپښین په اسلام آباد کې ترسره کیږي چې نگران وزیر اعظم نورالحق کاکړ به هم پکې شریک وي. په دې غونډه کې د پاکستان د پوځ استخباراتو او نور مهمو ادارو مشران شرکت کوي. د پاکستان او ایران ترمنځ اړیکې له هغه وروسته ترنګلې سوې چې د جنوري پر 14 نه وخت ایران د پاکستان په بلوچستان صوبه کې د هغوی په وینا د جیش العدل ډلې پر مرکزونو هوایی بریدونه وکړل. پاکستان تر هغه وروسته په غبرګون کې د جنوري پر 13 د ایران پاکستان بلوچستان صوبه کې د ډرون توغندیو او نور وسلو له لارې بریدونه وکړل. د پاکستانو چارواکو په وینا د بلوچستان لیبریشن آرمی او بلوچستان لیبریشن فرنټ په نوم د بلوچ وسلوالو ډلو پټنځایونه پرش کړی دي. پاکستان او ایران دواړه یو پر بل تور پورې کوي چې عام خلک یې وژلي دي. د بلوچستان نگران اعلی وزیر ویلی دی دی با د دې لپاره د صوبې ټولو سیمو ته سفر کوي چې خلکو ته د امن پر ځای ساتلو ډاډ ورکړي. اعلی وزیر علي مراد ډومکی دا څرګندونې پرون د صوبې د امنیتي حالاتو په اړه د غونډې پر مهال کړې دي. د اطلاعاتو نگران صوبایي وزیر جان اڅکزي تر غونډې وروسته مشال رډیو ته وویل چې دا غونډه د اعلی وزیر په مشرۍ کې وسوه او د صوبې د امنیت جاج یې واخیست. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان او ایران دا یو بل په خاورو کې بریدونه کړي او اړیکې ترنګلې سوي دي. په عین وخت کې د بلوچستان صوبې د ګمرک د چارواکو او سوداګرو هغه پلاوی هم بیرته ستون سوی چې د ایران چابهار سیمې ته په رسمي سفر تللی وو. نن سهار په باجوړ کې د نامعلومه کسانو په ډزو دوه ځایي کسان ژوبل سوي دي. د ژغورنې ادارې ریسکیو یوولس دوشت په وینا د ابرید د لوی مامندو په بادیسیا نومي کلي کې سوي دي. چارواکي وایي د عبدالرحمن په نوم یو ځایي ډاکټر او د پولیسو یو سرتیری الیاس په ګاډي کې روان و چې نامعلومه کسانو پرې ډزې وکړې او دواړه یې ژوبل کړل. زخمیان د باجوړ ښار مرکزي روغتون ته رسول سوي او چا د دې برید ذمواري نه ده منلې. په تورخم کې نن په 8 ورځ هم لار د تجارت پر مخ تړل سوې ده. دواړو خواو ته سلګونه لاري د لاري د بندېدو له وجې ولاړې دي او ډریوران یې وایي چې بارکړي مالونه یې پر خرابېدو دي. د محیب الله په نوم یو موټروان پرون مشال رډیو ته وویل
ډېر تکلیف ده، یخنی ده، درې میاشتې کې ویزه نه ملاویږي ځکه چې هغه پاسپورټونه بر نه جوړېږي، انتظامات نشته. ده موږ خپله خواري کړې ده چې هېڅ هم تر جوړ نه شو. بس اوس دا غواړو چې بغیر پاسپورټ بغیر ویزې ده د دروازه موږ ته خلاصه شي.
دا لغ وروسته ده چې پاکستان د جنوري پر 14 د افغان ډرایورانو لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کړ. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی پر طالبانو یو ځل بیا غږ کړی چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي. حامد کرزی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازولۍ له مرستیال مارکس پوټزل سره د لیدو پر مهال دا څرګندونې کړې دي. هغه پرون پر خپلې ایکس پاڼه لیکلي چې په دې لیدنه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سینیرلی او غلو د ورستی ریپورت په اړه خبري اترې کړې دي. اسرائیل نن د غزې پر خان یونس سیمه یو ځل بیا بمباري کړې ده. فرانس پریس اژانس د اینی شاهدانو له خولې لیکلي چې دوی نن سهار په خان یونس کې د ډزو او هوایي بریدونو ژغونه اوریدلې دي. دا د غزې په جنوب کې هغه خاص ښار دی چې د اسرائیلو په وینا د حماس ډیر غړي او مشران پکې پټ دي. دا لغ وروسته ده چې اسرائیل د فلسطین ریاست د امکان په اړه په ډاګه له امریکا سره لفظي شخړه کړې ده. د امریکا په فکر د فلسطینی ریاست جوړېده د تلپاتې سولې یوازینۍ لار ده. په غزه کې له هغه وروسته جګړه پیل شوې وه چې حماس د اکتوبر پر 1 په اسرائیل برید وکړ. اسرائیل له هغه وروسته هوډ کړی چې دا ډله بل منځ وړي. امریکا او اروپایي ټولنې هم د حماس ډله یو تراګر سازمان ګرځولی. او وروستۍ خبر د لوبو، د پاکستان او نیوزیلینډ ترمنځ د کرکټ څلورمه شل اوریزه لوبه روانه ده. پاکستان نیوزیلینډ ته د 1.6 منډو هدف ورکړی او نیوزیلینډ څه شیبه وړاندې په 12 اورونو کې د درو لوبغاړو په سر 1.8 منډې کړې وې. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل، نن په پاکستان کې د ملي امنیت کمیټې غونډه وربلل شوې ده چې مشري د هغه هیواد ځایناستي یا لنډمهالي وزیر اعظم انوارالحق کاکړ کوي. او په هغه غونډه کې به د پاکستان د پوځ پر مشر سربیره یو شمېر نور لوړپوړي چارواکي ګډون کوي. په همدې اړه دا وخت زموږ سره د مشال رادیو همکار طاهر خان د ټلیفون پر لیکه دی له اسلام آباد څخه. طاهر خان صاحب، یو وار بیا تاسو ته ښه راغلاست وایو. لومړی که د ملي امنیت یا قومي سلامتیا کمیټې د غونډې حال راکړي چې دغه غونډه د پاکستان او ایران ترمنځ د ترنګلتیا په اړه رابلل شوې ده، او په کومو حالاتو کې دغسې غونډه رابلل کیږي، او د دې ارزښت په څه کې دی، او هلته چارواکي یا خلک څه فکر کوي، څه نظر لري، چې څه بحث به ورباندې وسي، یا څه پریکړې به پکې واخیستل شي؟
سلام تاسو ته، ستاسو اوریدونکو ته د ملي سلامتیا د کمیټې په تاسو ارزښت بیان کوم. اول کاغذ ته لاړ شو، موضوع یې خوم د پاکستان او ایران چې کوم د ترنګلې حالت دواړو چې کله په یو بل باندې د حملو خبره کړې وه، نو دغه یوازنۍ موضوع ده. او د بهرنیو چارو د وزارت ویان دی تیره ورځ ویلي وو چې نگران وزیر اعظم خپل سفر چې هغه وخت کې په ډیووس کې وو، هغه خپل سفر هم لنډ کړی دی، او هغه هیواد ته واپس ستون شوی دی چې د غونډې مشري وکړي. د غونډې د کمیټه چې دا د دې بنیادي چې هم دغه رنګ کله په پوله باندې یا نور مهم مسلې وي امنیت سره تړلې، بهرنیو تعلقاتو سره اړیکو سره تړلې موضوعات وي، نو داسې غونډه رابلل کیږي. ځکه چې په دې کې وزیر اعظم خو به مشري کوي، لیکن د ټول د فوج لکه د فوجان چې څومره د پاکستان ځواکونه دي، د هغې مشران هم پکې وي، د استخباراتو انټلیجنس ادارو د هغې مشران هم وي، او چې کوم مهم وزیران دي هغې هم پکې وي. نو دا کمیټه اکثره د مهمو فیصلو امنیت سره تړلي، د هغې پریکړه کوي. غونډه لاننده شروع شوې، البته په پلان کې دا چې لږه شیبه کې غونډه په اسلام آباد کې شروع هم شي، او دا غونډه بیا په داسې حالت کې راوبرلی شو چې اول ایران وویل چې دی حمله کړې ده په بلوچستان په پنجکور کې، خپل وسلوال مخالفین په نښه کړی دي، بیا پاکستان د هغې نه یو ورځ وروسته حمله وکړه، او دین دغه دعوه کوي چې دی وسلوال مخالفین هغه دی کې موجود په سیستان بلوچستان کې. نو بهرحال یو ترنګلی حالت خو موجود دی، کشیدګی شته.
مننه طاهر خان صاحب. د دې ترنګلی حالت په اړه پوښتنه کوله چې د دواړو لورو څخه چارواکو بیانونه ورکړل، او څه تلخی خبري یو د بل سره وسوي، خو داغه ورسته آیا بیا داسې اړیکې نیول سوي دي پر لوړه کاچه باندې یا پر ټیټه کاچه باندې د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ؟ کنه
ګوره، نه خپل خو ځکه اړیکې نه دي نیولې شوي تر څو چې مونږ معلومات هم نلم کړي دي، ځکه چې یو خو سفیران پاکستان خپل سفیر غوښتی دی واپس، او پاکستان ایران ته ویلو چې دغه سفیر هغه وخت په تهران کو چې هغه ملته دی پاتې شي. پاکستان خپل دا اعلان هم دغه سره کړی و چې د تګ را تګ او د لوړې سطحې چې کومې غونډې وي هغه هم ځنډولې شوي دي، او ځینې پلاوي وو په ایران کې، لکه د سین چې کوم گورنر دی والی دی داغه په مشرۍ کې د سوداګرۍ او پلاوي په چابهار کې وو د ایران، هغه واپس راغلی و بیا په 12 جنوري، او هغې لکه 19 جنوري واپسی وه. نو دغه خو خپل مسله خدای یو مشکل دی چې دا وخت کې نشته، خو بیانونو نه داسې بیا چې کله د پاکستان د فوج بیان هم 13 ورځ راغی، نو په هغې کې خو یو تفصیلاتو د حملې په آخر کې بیا د ډایلاګ باندې خبره شوې وه په دغه بیان کې، او دویم دا چې 13 ورځ کله د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې خبرې کولې، نو هغې هم په خپل بیان کې دغه د ډایلاګ خبره وکړه. او بیا د ایران چې کوم بیان راغی رسمي د دغه پاکستان د حملې په اړه باندې، نو اول خو هغه چې د مذمت یا د غندنې هغه الفاظ هم لږ نرم وو، لکه د پاکستان د دغه حملې ته ویلو چې دا یو غیر متوازی ګام دی. ډېر سخت الفاظ نو، او په هغه کې بیا زیاته برخه په هغه بیان کې پاکستان سره د ډیلا خبره وه، د ورورولۍ ذکر شوی چې پاکستان ولسونه ورونه دي، دغهرنګه هیوادونه. بیا د هغې وروسته بیا دغه بیان چې د ایران راغی، نو د ایران یو چارواکی دی چې هغه بیا په خپل ټویټر باندې چې خارجه وزارت کې ویل کېږي هغه یو مرستیال هلته یو اقدام لري، نو هغه بیا د ایران د دغه خارجه وزارت بیان او په هغې کې بیا لږ هغه پاکستان ته د یو خ مطلب یو میسج ورکړه چې دواړه ورونه دي او لکه تینګری حالت یا کمیږي. او بیا هغه بیا دغه بیان د دغه سید رسول موسوی په نامه چې کوم د ایران د بهرنیو چارو په وزارت کې یو چارواکی د ناغت بیا د پاکستان د بهرنیو چارو دغه چې کوم هم منصب دی هغه ورته هم دغه رنګ یو مثبت جواب ولیږه. او بیا د پاکستان د خارجه وزارت ویان دی په خپل غیر رسمی ایکس پاڼه باندې هغه باندې اومغه لکه دا و چې د پاکستان او د ایران ترمنځ د مثبتو پیغامونو تبادله شوې ده. نو معنی دا ده چې دواړه
تاریخان صاحب ستاسو ژغ پریسو ژغ مې اوري تاریخان صاحب تاریخان صاحب ژغ زه چم پریسو بیا هم له تاریخان صاحب څخه مننه چې زموږ سره تازه حال شریکي په همدې موضوع کې پاتې کیږي. پاکستان چې وار لمخې د دوو نور گاونډیو هیوادونو هند او افغانستان سره اړیکې شې نه دي، د خپل یو بل گاونډي ایران سره هم د ورستي بریدونو ورسته اړیکې خړپړې سوي دي. له ایران سره تازه ناندریو پر داسې مهال سره پورته کړی دی چې په پاکستان کې راتلونکو انتخابات هم کمی ورځې پاتې دي. د پاکستان د ځینو ګوندونو مشرانو که څه هم پر ایران د پاکستان د هوایي بریدونو ملاتړ شولی، خو ځینې سیاسي شخصیتونه او شنونکي بیا په دې باور دي چې خبره د سفارتي حل ځلو له لارې هوار سي نو ګټوره به وي. دوی وایي که تهران او اسلام آباد اړیکې لږ نورې خرابې سوې نو دا امکان شته چې اغېز به پر راتلونکو انتخاباتو د هغه هیواد پر اقتصاد او پرمختګ باندې هم وي. په دې نور حال غلام غوسره کوي.
د پاکستان او ایران ترمنځ د یو بل په خوره د وسلوالو د پټنځایونو په نخښه کولو وروسته ځینو پاکستانی سیاستوالو هم غبرګونونه ښودلې دي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون مشر میا شهباز شریف د جنوري په 13مه نیټه په خپل رسمي ایکس پاڼه لیکلې دي چې پاکستان د خپل امن او امنیت لپاره مناسب سپارتي او پوځي ګامونه پورته کړي دي او زیاته کړي ده چې دوی د دواړو گاونډیو هیوادونو ترمنځ امن غواړي خو د خپل دفاع کولو حق هم لري. خو په پاکستان کې بیا ځینو ملتپالو ګوندونو د دواړو هیوادونو لخوا د یو بل په ضد دا عملیات غندلي دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د خیبر پښتونخوا مرستیال مشر میرکلام وزیر د جنوري په 13مه مشال ریډیو ته وویل
دنیا کې کار څه کیږي خو گاونډي ته نشه بدلاولای. گاونډي د تا سره په اړه شاباده کې د خامخه پتايا ما سروي د تام په سروي نو په کار دادا چې د لنجو په ځای یو وشتمه ساده ده په ساينسي بنیادونو باندې تعلق په کار دی، د کاروبار په کار دی، د یو بل سره مرسته په کار ده.
د ایران په خوره د پاکستان د هوایی ځواک د برید د هغې وروسته وشو چې ایرانی چارواکو د جنوري په 14مه د شپې ناوخته د پاکستان د پنجګور سره نږدې په زرغون غر سیمه کې د جیش العدل په نوم د وسلوالو د پټنځایونو په نخښه کولو خبر ورکړی وو. خو د بې پیلوټه الوتکو د ډرون توغندیو په هغه برید کې پاکستانی چارواکو د دوو ماشومانو د وژلو او د دریو جونو د جوبل کېدلو خبر ورکړی وو. د سیاسي چارو پوهان وایي دا محل په پاکستان کې د پروري په اتمه عام انتخاباتو لپاره سیاسي هلې ځلې روانې دي او که د پاکستان او ایران ترمنځ دا ډول تاوتریخوالی دوام ولري نو دا په پاکستان کې سیاسي او اقتصادي هلې ځلې متاثره کولی شي. خبریال او شینونکی شمیم شاهد په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې وایي
اوس د ایران سره هم کشالی شروع شوي او دا د ملک د پاره د قوم د پاره دا ښه خبره نه ده. موږ وایو چې د دې نه به د پاکستان مشکلات نور هم زیاتېږي. بل طرف ته که تاسو وګورئ نو د افغانستان په هکله د مذهبي انتها پسنده مذهبي ټیررزم په هکله حواله سره پاکستان وړاندې نه د ډیرو مسلو ښکار دی. نو چې ایران سره زموږ مسله شروع شو د دې نه به مشکلات زموږ نور هم زیات شي.
خو خبریال او شینونکی لیاز علي وایي که په پاکستان کې عام انتخابات وشي او یو منتخب حکومت راشي او د اوږدې مودې نه روان د لنډمهاله حکومتونه ختم شي نو یو منتخب حکومت په ښه توګه د رواني لانجې او تاوتریخوالي ختم کولی شي.
او دې وخت کې د پاکستان او د ایران دا تعلقات که صرف د پرونی او نننی حمله پورې پاتې شون به په انتخابات په واضح توګه اثرات نه راځي، خو که دا تاوتریخوالې نورو سرحدي حملو ته سیوا کیږي نو بیا په انتخابي عمل په بلوچستان په سیمه باندې اثر انداز کیدی شي. د پاکستان آئین په دې حواله ډېر واضح دی چې دا نه څه قدرتي افت دی، نه څه داسې بین القومي جنګ دی چې په هغې کې په دې وخت کې پاکستان دی چې د هغې د وسه انتخابات وځنډولی شي.
د پاکستان د پوځ مطبوعاتي ادارې ISPR هم د جنوري په 13مه نیټه د ایران په سیستان بلوچستان کې د پاکستان د هوایي ځواکونو د عملیاتو پخلی کړی دی، او د ISPR په بیان کې د ځینو بلوچ بیلتون پالو وسلوالو د پټن ځایونو په خکولو ادعا شوې ده. خو بلې خواته بیا ایرانی چارواکو د پاکستان د هوایی ځواک د توغندیو په برید کې د ایران د سراوان ښار په سرحدي سیمه کې د دریو ښځو او څلورو ماشومانو د وژنې خبر ورکړی دی.
دا مشال رادیو ده.
از موږ غلا مشال رادیو څخه اوري د پاکستان او ایران ترمنز ترنګلتیا پر یو شمیر نورو چارو باندې هم اغیز کړی دی. له بلوچستان د ایران چابهار ته د کسټم یا ګمرک د چارواکو او سوداګرو رغلی پلاوی بیرته پرون په بیړنۍ توګه په نیمایي کې راوغوښتل شو. د پلاوی ځینې غړو مشال رادیو ته ویلي چې سفر مهم و خو بې له کومې پرېکړې بیرته راغوښتل شوی دی. بل پلو د بلوچستان اعلی وزیر مردان ډومکی ویلي دي چې د صوبې د امنیت ساتلو لپاره اقدامات کریدی. د دې هر سفاره نور حال د مشال رادیو خبريال ایوب ترين لکوټ څخه راکوي.
په پلاوی کې د کسټم یا ګمرک بلوچستان مشر عبدالقادر میمن او ډیپټی کمشنر ګوادر اورنګزیب بادینی ترڅنګ د کوچ د تجارت د اتحادیې مشران شامل وو. دا دغه وروسته کله چې په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنی چارو د وزارت په خبره د جنوري په 14مه نیټه د ایران لخوا د بلوچستان په پنجګور ضلع باندې د توغندیو برید شوی وو چې له امله دوې میرمنې مړې او درې ماشومان زخمیان شوي وې. په دې ترڅ کې د جنوري په 13مه نیټه د مشال ډیډو سره په خبرو کې د یاد پلاوی وغړي اجی اختر کاکړ وویل چې د پاکستان او ایران ترمنځ د تجارت د ودې په اړه دا دوه ورځنۍ غونډه یوازې یوه ورځ وسوه او نیمګړې پاتې شوه، ځکه چې د پاکستان لخوا و دوی ته بیرته و خپل هیواد ته د راستنېدو امر وسو.
درې ورځې چې د اخري اګرمنټونه پر دا شان بوس چې دا بارډر پر دا چین خاصی دا به کیر دا شی به راځي دا به نه راځي دا به زما د درځي اگر سره د سخت شي نو هغه د سختونو شان پاتې شلو.
د نوموړي په خبره چې د پاکستان څخه و ایران ته ورځي کیلا مالټه آم او کنجته لېږدول کیږي، او د تجارت په توګه د ایران څخه تر 200 څخه زیات شاغو پاکستان ته راځي. بل پلو ته د بلوچستان اعلی وزیر میر علي مردان ډومکی په مشرتابه کې د جنوري په 13مه نیټه یوه غونډه په کوټه کې وسوه. په غونډه کې د سرحدي برخو ترڅنګ د صوبې په زیاترو برخو کې د امنیت ته وزیر جاج اخیستل شوی دی. غونډې ته په خپله وینا کې د بلوچستان اعلی وزیر ویلي دي چې د سرحدي برخو په ګډون د صوبې په ټولو ضلعو کې د امنیت د ټینګ ساتلو په خاطر حکومت او امنیتی ادارې چمتو دي، او د هر ډول ناوړې وضعې د مخنیوي لپاره یو پلان ترتیب کړی دی چې موخه د ولس د ځان او مال تحفظ یقیني ګرځول دي. په دې اړه نور حال د بلوچستان د حکومت د اطلاعاتو نگران صوبای وزیر جان چکزی څه داسې راته راکړي.
د بلوچستان وزیر اعلی میر علي مردان ډومکی په خپل نن د ژمنه وکړه چې دوی به د ټولو سیمو ته سفر کوي او د امن او امان په حق له به یقیني کوي چې خلک په پرامن چاپیریال کې خپل و رای واچوي او خلکو دپاره د ویرې کومه فضا نه وي او دوی په آزاده توګه خپل رای اچولی شي. تر اوسه پورې په دې هکله مختلف ګامونه پورته شوي دي. دا غونډه هم د دې لپاره جوړه شوې وه چې دا یقیني کړي چې داسې پیښ ونه شي چې خلک وویرېږي او کم چې ادارې دي د قانون تامینولو ادارې دي دوی به دا یقیني کوي چې امنیت نور لا ټینګ کړي.
بلوچستان د اطلاعاتو نگران صوبای وزیر جان چکزی ویلي دي کوم ترګر چې د ملک دننه او یا هم د بهر څخه د لاسوهنې هڅه کوي نو هغو ته به په کلکه سره جواب ورکول کیږي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولي کي په ګوګل پلي او يا اپ ستور کي او د مشال رادیو اپليکیشن در سره کا تکړه د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابليټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي. زموږ غل مشال رادیو خاوري د پاکستان او ایران ترمنځ د هوایی بریدونو له ترسره کېدو وروسته د کراچي د ونډو په بازار کې کاروبار اغیزمن شوی دی. راپور نه وايي پرون په یو ورځ د کاروبار 2% کمیدو د کاروباریانو اندېښنې راپارولې دي. اقتصاد پوهان وايي د پاکستان اقتصادي وضعیت مخ په ښه کېدو ځکه چې د پیسو نړیوال صندوق د پور پاتې 70 کروڑ ډالر ورکړي او متحده عرب امارات هم له پاکستان د خپل پور د غوښتلو مده غځولې، خو په داسې حال کې له ایران سره راپورت شوی دی لانجې د ونډو پر بازار منفی اثر کړی دی. په دې اړه نور حال کراچی څخه د مشال رادیو خبريال نیاز علي خان راکوي.
د جنوري 14 د پاکستان ونډو بازار کې د کاروبار په پیل کې لسر سلو کمپنو 950 پوائنټونه غورځېدلې دي او 100 انډیکس 25500 پوائنټونو ته راکته شوی دی. د جنوري په 14 د ونډو بازار کې کاروبار په 3450 پوائنټونو بند شوی وو. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي پاکستان او ایران ترمنځ اړیکې خرابېدو او کړکېچن حالاتو له کبله پاکستان سټاک ایکسچینج کې کاروبار رقم شوی دی. په کراچي کې د اقتصادي چارو کارپوه خرم شهزاد د جنوري 14 مشال لیډیو ته ویل
پاکستان سټاک مارکیټ میں جو سرمایہ کار ہیں ان کا سرمایہ
دی وایي پاکستان ونډو بازار کې چکم پانګوال دي، دوی سخت اندېښمن دي. د پاکستان او ایران ترمنځ راپورته شوی حالاتو اغیز نن په سټاک ایکسچینج کې هم لیدل کیږي. ډېر وخت وروسته چې د پاکستان ونډو بازار کی کاروبار خشبه وو نن نږدې 0 پوائنټا ورزیدلې دي. پانګوال پانګونې ته تیار نه دي او د دې لقبلا ونډ بازار ورزیدلې دي. خرم شهزاد زیاته کړي چې د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF لخوا پاکستان ته د ورکړې کېدونکي پور د پاتې پیسو بلقیس 70 کروڑ ډالر ترلاسه شوی او بیا په عین وخت کې متحده عرب امارات هم پاکستان ته د خپل 2 ارب ډالرو د قرض تنولو موده هم قزولې ده. باید چې د دې ښه اثر د ونډو په بازار کې لیدل شوی وي، خو د پاکستان او ایران ترمنځ موجوده اړیکو د دې اثر هم ختم کړی دی. بلخوا په کراچي کې خبريال وکیل رحمان وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ خرابو اړیکو اثر د پاکستان اقتصاد ترڅنګ په سیاسي او مذهبي فشار په صورت کې هم مخته راتللې شي.
پاکستان او ایران دواړه یو بل ته لپاره ډېر اهم ملکونه دي او د دې اهمیت چې د تجارت نه زیات چې د دې کم مذهبي لحاظ سره چې د دې کم اهمیت ته هغه ډېر زیات دی. دا د مذهبي تعلقات د دواړو ملکونو کې ډېر زیات چې دینو مضبوط دي او ډېر زاړه دي. د دې په وجه باندې دواړو ملکونو کې تعلقات خرابېږي نو د دې اثرات چې دینو هغه په تجارت هم پریوزي.
په داسې حال کې چې پاکستان د جنوري په 14 په ایران کې د ترهګرو په مخصوصو ځایونو هدف کولو دا وکړي او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په عملیاتو کې 100 ترهګر وجلی دي. له دې وړاندې د ایران سرکاري رسنیو د جنوري په 14 خبر ورکړو چې د ایران نیم فوزي ځواک پاسداران انقلاب د پاکستان په بلوچستان صوبه کې د جیش العدل وسلوالې ډلې 2 مرکزونه په هدف کړی وو. د اسلام آباد انټرنیشنل پوهنتون د اقتصادو د څانګې استاد ډاکټر میراج الحق وایي د پاکستان او ایران ترمنځ لدی وړاندې اړیکې دومره نه دي خرابې شوي، وس چې دا وخت راوتریخواله ډېر خرابې دو په لاړو. نوموړی وایي چې د دې اثر به د پاکستان په معیشت هم وي.
د ایران سره زموږ سیاسي، زموږ معاشي، زموږ تجارتي ډېر ښه تړون وو، هغې سره ښه تعلقات وو. نو ښکاره خبره ده چې کله د یو ملک دای چې هغه د هغې په بارډر باندې او هغه د بل ملک سره کنفلیکټ ته لاړ شي نو د هغې په معیشت باندې بد اثر پرېوځي. انٹرنیشنل پالیٹکس دے او زمونگا کم تجارتی زمونگا اقتصادی زمونگا معاشی اړیکې دنیا سره او خاص کر ایران سره باغې باندې بد اثر پریوتی شي.
پوهان وای پاکستان کې چې راتلونکي ټول ټاکنې د پروري په 8 ټاکل شوې دي، سیاسي هلې ځلې روانې دي او د هیواد اقتصادي حالات څخه شوې خوسم نه دي. په داسې حال کې ایران سره اړیکې خرابېدل د پاکستان د اقتصاد لپاره خنډ دي او د پاکستان مشکلات به ورسره نور زیات شي. نیاز علي، مشال ریڈیو، کراچی.
مشال ریڈیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده بحثونه د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
زموږ غږ مشال رادیو خاوري د ایران او پاکستان له ترنګلتیا څخه ځو د افغانستان او پاکستان ترنګلتیا ته. د تورخم دروازه نن پر اوم ورځ هم د تجارتي لاریو پر مخ تړلې ده. پاکستان وایي افغان لاری چلوونکي په هغه صورت خپلې خاورې ته پرېږدي چې قانوني اسناد ورسره وي. اخوا طالبان هم د پاکستان د پریکړې په غبرګون کې ورته اعلان کړی دی. د دواړو خواوو دې پریکړې سلګونه لاری چلوونکي په تورخم کې په ایسارېدو مجبوره کړي دي. دوی وایي د افغان پاسپورټ او پاکستاني ویزې ترلاسه کول یوه لویه او اوږده پروسه ده چې پوره کول یې ناشونی دي. د مسلې د هواري لپاره د طالبانو او پاکستاني چارواکو ترمنځ یو غونډه هم سوي خو کومه نتیجه نه دور کړي. د مشال رادیو خبريال فرهاد شنواري له تورخمه نور حال راکوي.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ په تورخم دروازه لا هم دوړخیز تجارت تړلی پروت دی او دواړو خواوو ته په سلګونه ګاډي جمع شوي. د خبردارې په لار خپلو ګاډو سره ولاړ ډرایوران مشال ریډیو ته وایي چې مالونه یې خراب شول او په دې انتظار دي چې افغانستان ته د بغیر پاسپورټ او ویزې د وختو اجازه ورکړل شي.
خطاب ماسیسې وړم را بار کړي دي بس زوب انشاءالله چې مال بوړو جلال آباد لب خیر ته و تو رځ موشو چې کتارونه کړه ولاړی اوس په 13 تاریخ باندې گیټ باندې او بس سوچه تکلیفونه دی. بس نه مانځه د غشتانه دا داسشته دی نو بشته دی نه د توشنابونو څه حساب شته به جوړې د کل راورس یو کل نه ولاج بس خصخ کار دی نه شو د ولې دوه سخ کار دی او انتظارم خو پوره بس تکلیفونه دی ټول.
نو محب الله دی مونږ خو جوار راچولی او جوار چې کندي د مرغیدانی استعمالولو لپاره دی او اغا چې ونه رسیږي د چورګوډي مړکیږي مالټه خرابېږي خلکو مالټې راچولی دي ډېر تکلیف ده یخنی ده درې میاشتې کې ویزه نه ملاویږي.
دوه میاشتې ټیم خو ور کړو کنه دا اوس
را کړی خو هغه کار ورنه کو ځکه چې هغه پاسپورټونه بر نه جوړیږي انتظامات نشته دی موږ خپله خواري کړې ده هیڅ هم تر جوړ نه بس اوس دا غواړو چې بغیر پاسپورټ بغیر ویزې دا دروازه موږ ته خلاصه شي.
د خیبر چیمبر اف کامرس اینډ انډسټریز یا تجارت او صنایعو خونې له دفتره د جنوري په 13مه جاري شوی خبر پانه کې ویل شوی چې د دغه تجارتي خونې صدر جواد حسین کاظمی په مشرۍ کې د سوداګرو یوې ډلې د فیډریشن اف پاکستان چیمبر اف کامرس اینډ انډستریز او د ادارانو سره لیدلی او د سوداګرو د مرکزی تنظیم باور ورکړی چې په تورخم به د ویزې ستونزه زر د پاکستان وفاقي ادارو سره راپور تکړي او د دې د حل لپاره به سپارښتنې ورکړي. بل پلو بیا په تورخم کې د پاکستاني چارواکو او واکمنو افغان طالبانو ترمنځ د دغې ستونزې هواري لپاره کومه دویمه غونډه نه ده شوې او لومړۍ غونډې هم څه نتیجه نه ده ورکړې. د پاکستان وفاقي حکومت د جنوري په 14مه نیټه یو وار بیا افغان ډرایورانو لپاره په تورخم دروازه د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کړی او د دې اسنادو نه بغیر ورته اجازه نه ورکوي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر سفر وکا. او افغان طالبانو هم بیا دې ته ورته کام پورته کړی او پاکستانی ډرایورانو ته د بغیر پاسپورټ او ویزې افغانستان ته ورننوتو اجازه نه ورکوي. په تورخم کې د کسټم چارواکو ویلي چې دې ډرایورانو ته خوښه دوه میاشتې وخت ورکړی و چې خپل اسناد پکې برابر کړي خو دوی په دې کې پاتې راغلل. د پاکستان حکومت په 2018 کې د بارډر مینجمنت سیستم په نوم د پولیس سمبالولو پالیسی عملی کړې او دې لاندې مختلف ډول سفری محدودیتونه لګولي او هر تن لپاره پاسپورټ او ویزا شرط کړي او د پاکستان امنیتي ځواکونو په بیا بیا ویلي چې دغه ګام یې د امنیت په خاطر پورته کړی چې په دې دروازه د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیسي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
دا مشال رادیو دا زموږ غل مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ تاسو لپاره 14 ساعته خبرونه کوي او په دې خبرونو کې تاسو د خبرونو او راپورونو ترڅنګ ځانګړي ونې خبرونه هم اوریدلای شئ. په پېښور کې د ماپښین 2:30 بجې سوی او تاسو پام د مهم خبرونو د لنډیز پر لور راګرځوم. پاکستان له ایران سره د ترنګلتیا څارلو لپاره نن د ملي امنیت کمیټې غونډه وربللې ده. د پاکستان رسنیو خبر ورکړی چې دا غونډه نن ماسپښین په اسلام آباد کې ترسره کیږي چې نگران وزیر اعظم انوارالحق کاکړ به مشري کوي. په غونډه کې د پاکستان د پوځ استخباراتو او نورو مهمو ادارو مشران هم ګډون کوي. د بلوچستان نگران اعلی وزیر ویل دی دوی به د دې لپاره د سوبې ټولو سیمو ته سفر کوي چې خلکو ته د امن پر ځای کولو ډاډ ورکړي. اعلی وزیر مردان ډومکی دا څرګندونې پرون د سوبې د امنیتي حالاتو په اړه د یوې غونډې پر مهال کړې دي. نن سهار په باجوړ کې د نامعلومو کسانو په ډزو دوه ځایي کسان ژوبل سوي دي. د ژغورنې ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه په وینا دا برید د لوی ماموندو په بادشان میکلي کې سوی دی. په تورخم کې نن په اومه ورځ هم لاره د تجارت پر مخ تړل سوې ده. دواړو خواو ته سلګونه لارې د لارې بندېدو له وجې ولاړې دي او ډرایوران یې وایي بار کړي مالونه یې په خرابېدو دي. دوی وایي د پاکستان د حکومت دا شرط منل ورته ستونزې جوړوي چې د پاسپورټ او ویزې په درلودلو سره به افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارت کوي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی پر طالبان یو وار بیا غږ کړی چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه دې پرانیزي. کرزی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازولۍ له مرستیا سره د لیدلو پر مهال دا څرګندونې کړې دي. اسرائیل نن د غزې پر خانونو سیمه بمباري کړې ده. فرانس پریس خبري اژانس د دې شاهدان لخوا لیکلي چې دوی نن سهار په خانونس کې د ډزو او هوایي بریدونو غږونه اورېدلي دي. او د پاکستان کرکټ لوبډلې نیوزیلند ته په څلورمه شل اووریز لوبه کې د 109.5 منډو هدف ورکړی دی. نیوزیلند تر دې دمه د درو لوبغاړو په زیان 104.5 منډې جوړې کړې دي او دا مهال په 14 بالونو باندې یوازې 15 منډې ورته پکار دي. د مهم خبرونو لنډیز تاسو واوریدی او اوس ورسېدلې ځانګړي ونې خبرونه تاندې هیلته د میرمنو په اړه دغه ونې خبرونه تاسو مخکې اوریدلې. نن بیا تاسو ته په تکراری باندې درته خبرو چې فرخنده اسد وړاندې کوي.
تاندې هیلې تاندې هیلې د پښتنو خوځ لپاره د مشال ریډیو ونې خبرونه دا تاندې هیلې پروګرام دی او زه فرخنده اسد پکې ستاسو هرکلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې د پښتو ادب پر یو ولسی رنګ ټپا او د دې د پښتنې مېرمنې سره پر تړاو خبرې کوو. راسره اوسئ. ورکشې طبیبه بې ترتیبه زړې مې نه دی تیار غم مې زړې وینه. اوریدونکو ټپا د پښتو شاعرۍ یو تر ټولو زوړ صنف ګڼل کیږي. دا زیات ولسی رنګ لري. شاعران او لیکوالان وایي د ټپې د پیل وخت نه دی معلوم خو پکې د ژوند د هرې مسلې او د هر دور عکس لیدل کیږي. شاعران او لیکوالان وای د پښتو ټپې تعلق له پښتنو مېرمنو سره هم زیات خودل کیږي او ځینې بیا وایي چې ټپه خو په اصل کې د یوې پښتنې د زړه آواز دی. نو نن به هم پر دې باندې تاسو ته معلومات درکوو. لیکوال او شاعره ډاکټر سلمہ شاهین چې سنا سه 15 زره ټپې راټولې کړې دي وایي د دې د معلوماتو او سیړلو له مخې 50% ټپې چې دې راټولې کړې د خزو لخلې ویل شوې دي. نو موري وایي ټپا په پښتنو کې دومره مقبوله ده چې کله دې د ټپو راټولولو کمپاین پیل کړ نو د عوامي نېشنل ګوند هغه وخت مشر خان عبدالولي خان ورته له 900 نه زیاتې ټپې ډالۍ کړې چې هغه په خپل راټولې کړې او خوندي کړې وي. چې سوچ مې وکړم ماته دې بیل له ونه ډاکټر سلما شاهین چې د نور لسونه زیات د پښتو د نظم او نثر کتابونه لیکلي وایي د پښتو ادب د دې صنف یعنی ټپو سره یې مینه لرله نو ځکه یې د دې د راټولولو کار ترسره
کړ. عبدالروف نوشیروی د کیمستری پروفیسر او هغه ماته ډیر زیات راکړي. عبدالروف شاه غریب آبادی او اسس کال روزان د خلک جمع کوي داسې کنه ما یو زو کو دی ټپو سندر مندر سره کلی کې ومه اورې دی بیا ما کیسټي راغون نکړي بیا ما فوټ پات نه کتابونه راغون کړي او زنانه کنه غي ته بم ناس ته سندر او تا چې خلکو سندر یې کنه و ملي کلی ارمان بډیر راغلی
اوریدونکو د نن سبا د حالات لوجې زنه داسې ټپې هم مخې تراغلي لکه مورې پښتون لمی ورنکی پردی جنگونه په سر اخلي مړ بشي د واک په نوم د پښتنو خزو د سیاسي کلتوري او ادبي غورزنګ یو مشره لایبا یوسفزی وای په ټپه کې خزو د خپل ژوند مسلې غم او خوشحالي بیان کړی دا
افسوس افسوس ارمان ارمان
خبر ہے خود بچی میں چن اڑول نوم بے ٹپی ہوئی یا واضح بناستے ہوئی اور پتی طریقے میں پل محفل گرم ہو جو میں خبر ہے کہ بدی اگر ساندھی کے بین ساندھی ہم جی ٹپو اگا شکل دے ہو خادو کے بدی چخل کے راغن دے شو تمبل بے وقت نہ دگا ٹپی دے ہوئی مندار ٹپا چکمارا جوڑا شوی دا دی اصل محرک چدی شاہ تا چکم دیا گا پختنی خوزی دی نو دا دی چکم سلما شاہین چکم ڈاریکٹر گا پختو پا ٹپی کتاب ہم نکلے دی اگر ہم دا دی تک وجوہات نکلے دی چی دا پختنو ٹپی چکمی دی دا پختنو زنانا این خوزی نی چکم دی اجاب دی دا اگر جوڑی کری دی ٹپی دا سی دی چی خوزو بدا گزر کے ہم
پختنو خزو اگر ٹولنیز مسئلے یا کورنی مسئلے ہم بیان وی لکه یو ودا کنه چې زما به دادا توای خوشاله نه يم د ناکام ناستیم نو دا دا رنگ پکې بیا تاسو سمره ویني
دارن کو پختنو دا تپی خو زوري شي د دې لپاره چې د ټولنیز جن کې خود خپل جنې معنی او دا ټول چې کوم دنه احساسات چې کوم باغی له سوالو دا غي اظهار مې پکې کوو لکه خويندې چې کینی رونه ستایي
دا تان دی هلی پروگرام دیو تاسو مشال ریڈیو تغگی محفل یہ ٹول پرنا واخست چھ دسرو ٹکی پوربل وزلی دنا لکوالا او شاعرہ حسینہ گل تنہا وائی ٹپا پا پختو ادب کی دا پختنو میرمنو میراستے
پختو ٹپا چکم دن بہر دور کی دا پختنی زنانا دا زر خبر کری دا داغی دا جذبات و خیال ساتلے دا داغی دا جذبات و خبر کری دا داغی دا غمون و دا خوشالو خبر کری دا نو پختو ٹپا چکم دن آگی کی دا طول مطالب و دا طول مزامین دیر یا منظم دول کی چی دو مختصر مصری دی خلک دیر منظم دول بانے آگی چی دنیا ران غختی شیوی دا چی دغه دنیا هر زنانه هر پختنه زنانه د خپل زړه یو دنیا غنی د خپل جذبات یو دنیا غنی د خپل ژوند یو تصویر هغه ته په دغه ټپه کې ښکاری نو زما په خیال چې د اولسی ادب چې دغه سمت کم دی نو دا یو ډیر زیات مور پټ دی په دغه حواله سره چې د پختو لکه پختنه مېرمن چې کوم ده نو هغه په اصلي معنی کې خپل یو میراث ته ویل شي زما په خیال چې هغه پختو ته
وزرا پنځلسم کال کې د کوټي پښتو نړیوال سیمینار ته سیاستوال او لیکوال افراسیاب خټک د خپلې مقالې د وړاندې کولو پر وخت ویلی وو چې ټپا د پښتو ادب سپیشلټوب او معصومیت څرګندوي. افراسیاب خټک هغه سیمینار ته خپل یو مقاله وړاندې کړې وه چې تاسو ته یو بډو کې کلیپ دروړو.
ٹپا سنسکرت کی باطنی اندرونی داخلی باطنی شور بداس تبئی اور پختو کی ٹپ زخم تبئی ٹپی زخمی تبئی یعنی ٹپ ٹپا درد احساس ہے ٹپا کی ٹپی کو قوت والے زخمی نما ٹپی کی ڈیر جذبیت ڈیر سادہ مگر ڈیر زور خون کی
اوریدونکو ځینې داسې ټپې هم دي چې تاریخ لري یا یې تر شا یو کیسه وي لکه چې وای
باچا خان بیا بیا د جیل راغ نو زما لاله لاله د چار سدی چار سدی نن راضی نه وای
د دغه پښتو ټپې په اړه پروفیسر ارشاد پختون چې په پښتو ادب کې لوړې ستکړې کړي مشال ریډیو ته وایي
دا ټپه چې کومه ده په دغه معنی باندې ډېره عامه ده چې باچا خان بار بار جیل ته تللی دی او کله چې د باچا خان نوم راشي نو د انجمن اصلاح فاغین او د خدای خدمتګار تحریک نوم یاد پښتنو د ازادۍ د پیرنګي خلاف چکه مبارزه ده دغه ټول سيزونه زموږ مخې ته راشي نو په دغه چکم تحریک او کم غورزنګ د پښتنو په دغه کې د ډیرو خلکو لالی او د ډیرو خلکو بچي او په کې د ډیرو خلکو پلاران او په کې په دغه تحریک کې چکم نه شامل او خزم چکم دی هغه په کې ډیر زیات شامل وي ځکه چې باچا خان د خزې د ازادۍ ډیر زیات علمبردار او باچا خان ډیر تاریخي خبره دام کوي چې را خزې له موږ حق نشو ورکولې بلکې خزه بخپل حق په دې ټولنه کې چکم دی هغه په خپل باندې اخلي نو دا وطن خو قدم په قدم قصه ده قدم په قدم باندې چکم دی انقلابونه دي قدم په قدم چکم دی دلته یو داستانونه چکم دی هغه جوړ شوی پښتون وټول ټون د داستانونو وطن دی نو په دغه کې ډیر بشمیره خودی خدمتگار مونږ خبرې دغه تحریک نه چیرې پای کې بشمیره داسې خودی خدمتگار او چې هغه خپل ځانونه چې کوم دغه تحریک د پاره ور کړیو نو په دغه کې باچا خان بار بار جیل ته تللی دی بیا راغلی دی سو وخت تیر کړی دی بیا چې کوم دی تللی دی په دې کې زیات خلک داسې خودی خدمتگار چې هغه د خپل مبارزې نه په شا کېدل نو د خپل خبرې نه په شا کېدل د خپل خاورې چې کومه دعوت د هغې نه په شا کېدل نو هغه وخت کې خو انګریز استعمار یو ظالم جابر هغه چې کوم دی یعنی په دې دوران کې ډیر زیات د خلکو لالی د هغه چې کوم دی وجل شویم دی او په کې چې کوم دی مړ شویم دی نو مطلب دا دی چې پښتني پیغلې د هغه اظهار په دې شکل کې کړی دی چې را باچا خان چې د دې تحریک سره زرغنه دی د دې مشر دی سرخیل دی هغه چې کوم دی یعنی د جیل نراله او زما لاله چې کوم دی هغه د جیل نه چې کوم دی یعنی د مخبرین نزین خلک دام و چې را په دې کې چې زما لاله د مخبرین ناراضی نزین خلک دام و چې زما لاله د چرسدین ناراضی نه په مختلفو جیلونو کې وځي چرسد نه و
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ
Tande Hili.
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی
په دې خبرونه کې د خزو ورځنی ژوند د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو
د خزو د سیاسي رول تعلیمي پرمختګ ادبي او کلتوري حلزلو ترڅنګ
پر ځینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري
اوریدونکو مونږ په دې پروګرام کې د پښتو ټپي او د پښتني مېرمنې سره د دې په تړاو تاسو ته معلومات درکو سترګو مې غم زړګي ته پیښ کړو نور یې د باس په شان ګنډلې ګرځوم اوریدونکو ما په دې اړه د لیکوال او شاعر کلثوم زیب سره هم خبرې کړې دي کلثوم زیب وایي ټپا پښتنو مېرمنو روزمره کارونو پر وخت ویلې ده ل میچن سره ویلې په پټو کې د کار پر وخت یې هم ویلې چې دغه د وی پښتنې د ژوند حالات هم بیانوي
جانان بہیس نہ رضا کی گی درو جن ملا دے رخی تاوی سنا اگو رہی تھا پسان کی او کی سیدا ددی پشا باندھی آدھی کی او پیغام دے کیا تھا چیز اس پوگ میں گڑنگ وہ راخی جا یار میں تو گل لو کبھی مطلب چرنا شی چار گوتی می بچی دام دیکھے مجھے نا دا یا بیا جانا زما زد جانا نے بازار میں خبر خرسوی ورسا رزما ندی کیوں یہ تاریخ سے تمہارا اعتماد دے داغی پخل مین باندھی چی پپٹ اس پر کو روانہ داغی تدا احساس نہ کی گی ما سر بس چلو شی یا ما تختر دا یا زما وجود بنی یا زما سر بپ کی برکھی
مات پسر
کلثوم زیب دا هم وایي ل ټپی دا سرګندېږي چې پښتنو ښځو به پخوا کوم کوم کارونه کول او په هغه وخت کې په ټولنه کې له کومو مشکلاتو یا کړاوونو سره مخ وي
کولا یا ریبلی کولیا یوی کولا نو هغه وخت کې خزي کړی دا یا کو ګدر باندې اوپر ډکولې نو هغه وخت کې خزاغي غر ته ختلې دا او پوټي را شکولې دي او موږ ته خشاک وایو کنه نو هغه وخت کې هم خزي ټپه کړی دا چې بلار راتله خزه کته زده خپل خبره وکم چې زه کوکینګ کوم یا لوخوی زم یا کپري وینځم نو هغه وخت کې زه ته په نو تا قدرتي یو دي نو د کښې مخې ته لاړو وای د مازیګر زیړی انوره کلا ولاړې په ما پریوتل ګرځونه او استاد بوډۍ ټوپک ازار شم په اوګو ستا وي کږه زه در سره زما او بله ده چې ستا د اجرې درشل کږه شه زما د زړه ستنې کږې در پسې وي نه نو ته وګوره د هر یو ټپې په شا باندې بلې تصویر دی بل خپلې والې دی بل پیغام
اوریدونکو ما په دې اړه د ننګرهار نه د واک تحریک ته وی غړي سهیلا مومن سره هم خبرې کړې دي. نوموړي د پښتو ټپې او د پښتني میرمنې سره په تړاو راتوای
لنډۍ د پښتني ټولنې په شفاهي ادب کې هغه ولسی شعر دی چې دغه شاعر معلوم نه دی. هغه ځانګړنې چې پښتو لنډۍ لري هغه په نورو شعري فرمونو کې نشته. د لنډۍ لومړی نیم بیتی نه او دویم نیم بیتی دیارلس سېلابه وي. لنډۍ د پښتو ادبیاتو ډېر لرغونی برخه ګڼل کیږي.
اوریدونکو ټپې ته لنډۍ هم وایي. سهیلا مومند وایي چې لنډۍ یا ټپه د پښتو د کلتوري ژوند عکاسي کوي. نوموړې وړاندې وایي
دا چې لنډۍ زیاتره د ښځینهو لخوا ویل شوي دي نو په لنډیو کې د ښځو ونډه او رول ډېر څرګند دی. لکه څنګه چې یوه لرغونې لنډۍ ده که په میوند کې شهید نه شوې خدای ګلالیه بې ننګۍ ته دې ساتینه. د ملالۍ دې لنډۍ د پښتنو د بریالیتوب سبب شوه. یعنی دغې لنډۍ په پښتو زلمیانو کې هغه جذبات او ولولې راوپارولې چې د سرخیندنې په روحیه کې غلیم مات کړ. سپوږمیه سر وخراخیژه یار مې د ګلو لو کوي ګوتې ریبینه اوبه د هر ګودر خوږې دي جانانه ستا د پاره کوز ګودر ته زما. په دې لنډۍ کې یوه پښتنه جلۍ د خپل جانان د دیدن لپاره په ځان تکلیف مني او کوز ګودر ته اوبه پسې ځي. نو د پښتنو په قول یو تیر او دوه ښکاره کول. لنډۍ ته ځکه لنډۍ وایي چې د سیلابونو له مخې لنډه او د معنا له پلوه ډېره اوږده او غښتلې وي. لنډۍ د پښتون کلتور بیلابیلو رنګونو رڼا او رنگینه هنداره ده.
ما په دې اړه د لیکوال او شاعر حضرت زبیر زبیر سره هم خبرې کړې دي. حضرت زبیر چې په خپلې هم سناسه دوه نیم سوه ټپې لیکلي دي وایي لا هم ځینې ډېرې پخوانۍ او زړې ټپې تس نس پرتې دي او ډېرو مشرانو ښځو ته یاد دي. نو باید چې د دغو پر محفوظولو زیات کار وشي. او زبیر صاحب په ټپه کې د پښتنو ښځو د ژوند کومې مسلې بیان شوې دي په دې اړه راته لږ تفصیل راکړئ.
تنیم میرمن چې کوم دی نو دا غي جذباري لري خپلونی خپلي او نازک د خپل زړه واز چې کوم دی نو هغه ټپي تصویر لري کاغه به چن تناسته ده نو هم ټپه کړی دا خپل ځان یادې ځان ستای نو هم دا ټپه کوي چې په سر می چچ کم سے پرتی دی په سر می چچ کم سے پرتی دی ورلاندې مو څه د نامړ سړي لاسونه دا دی یا که د وطن په حواله باندې خبره کوي نو که د ظلمونو پرونه شو ګران وطن جینا کې به ساتي نه او هغه کې د جنگ په میدان کې دی په کور کې دننه دی په ټوټي کې دی په لارو کوڅه کې دی په خپل تعلقاتو کې چې څه د غینو هغه د ټپې شکل ورکړي ټپې چې کم دی نو د خپل ژوند د اظهار لپاره بیان کړی دی
یم خړ پختون خړ مژوندون د ترنن نننه خړ جامو کې بفر دو جنت سما
اوریدونکو د دې اونۍ په خبرونه کې مو د پښتو ادب پر ولسی رنگ ټپه تاسو ته معلومات درکول اوس ظفر خان د اسد له تاسو اجازه غواړم د خوده پامان
سر تمر مین مکڑت ما سر تمر مین مکڑت او سم سفر دبل وطن سبا بسم
دا مشال ریڈیو دا
Raja Chhiya Vajunga 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 Raja Chhiya Vajunga